بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. سلامونه او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستون کې غونډه یې پرون وه. بحثونه نن هم دوام کوي او رسمي خبرې سبا دوشنبه پیلېږي. تر اوسه پر کومو مسایلو بحث سوی دی په څو شیبو کې اورېدلی سئ. په پیل کې له احمد تکل نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اوربان په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي مهم کاندید واکسین د ازموینې ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي اوربند په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه مهمه موضوع ده. زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې هم اوربند له څلورو مهمو موضوعاتو څخه یوه وه چې له مخې د قطر موافقه لاسلیک شوه. زه حدس وهم هغه څه چې په لنډ وخت کې عملي ښکاري د جګړې د شدت کموالی او یا یو بشري اوربند دی. دایمي او ټول شموله اوربند فکر کوم هغه مهال ممکن دی چې پر یو سیاسي فرمول یا حل لارې موافقه یا تفاهم وشي. خلیلزاد په عین حال کې وایي پکار ده چې د سیاسي موافقې لپاره لنډمهال اوربند یا بشري اوربند وشي څو وروسته دایمي اوربند ته لاره خلاصه شي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په کندوز کې چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې تېره شپه د کندوز ښار اړوند په شینوارو سیمو کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې 10 طالب وسلوال وژل شوي، 6 ټپیان او 3 ارادې موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د طالبانو په برید کې د امنیه قمندانۍ د سیار ټولې د قمندان په ګډون 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د مرادي په وینا امنیتي ځواکونو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم عملیات کړي چې په پایله کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو حملې له 100 تر 150 سلنې زیات شوي دي. چارواکي او ځینې اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې شول په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپې، زارې، شولګرې او نهر شاهي ولسوالیو کې طالبانو حملو ته زور ورکړی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په یو شپه ورځ کې له 100 تر 150 حملې کوي خو تر یوې نیمه اونې پخوا پورې چې لا د دې ډلې بندیان نو خوشی شوي په یو شپه ورځ کې لیوي تر دوه ډېرې حملې نه کولې. د غور د عامې روغتیا مسؤلان وایي د دې ولایت د پوهنتون 30 محصلان په کورونا ویروس اخته شوي دي. له غور څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس جمعه ګل یعقوبي ویلي د 30 محصلانو چې د کورونا شک پرې کېده معاینه وښوده چې د 30 تنو کورونا مثبته ده. د غور د عامې روغتیا رئیس په پوهنتون کې د روغتیایي سپارښتنو پر نه رعایت انتقاد وکړ. د غور د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا 528 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په هغو کې 11 تنه مړه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلې وو. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړي کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمایز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحده روسیې د واکمن ګوند یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د روان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمهییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې غوره شي. همداراز د ملي پارلمان یا دوما د 2 تشو سیټونو لپاره به هم استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې په قطر کې د روانو خبرو اترو موضوع څېړو. پرانستونکي غونډه پرون او بسونه نن هم دوام کوي او رسمي خبري سبا دوشنبه پیلېږي. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو استازي به د اوربند پر موضوع هم بحث کوي. یو شنون کوي
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، هم دې حالت سره مخامخ شوي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره جوخت په څو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللې واکسین ازمایښ نن بیا پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام خپرو. د بین الافغاني مذاکرو پرانستونکي غونډه پرون په قطر کې پیل شوه چې د حکومت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو استازي سره مخامخ شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله بیا په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په دوحه کې د مذاکرو جریان له نږدې څاري. نوري صاحب، نن سره روان دي بحثونه پر سره څرخي او تر اوسه څه ویل سي ویلي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن دغه دوه د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون له معاون سره ما مرکه وکړه. دغه دوه تخنیکی ټیمونه سره کښېني، نن د اجنډا پر موضوعاتو بحث کوي. کېدای شي چې که چېرې دوی توافق ته ورسېږي، کېدای شي چې سبا ته خبرې اترې شروع شي. دلته زما سره فریدون خوزون د ډاکټر عبدالله عبدالله ویان را سره دی. زه غواړم چې دې هم ځینې خبرې وکړي، تاسو ورته غوږ شئ.
بله خوزن صاحب، کوم مسائل جنجالی ښکاري چې تر اوسه پورې بحثونه پر همغو جنجالي مسایلو راڅرخي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو استاذ اوریدونکو. تر اوسه خو مزمن ناست چې شوی دغه تر دې تعارفي ناست او تخنیکی مسائل وو. موږ منتظر یو چې یو ځل رسمي بحثونه شروع شي. نن به د تماس ډله سره تماسي او ډېر احتمال لري چې موږ سبا ته ناسته ولرو. نن بعد تماس ډله خپل منځ کې ناسته لري د طالبانو سره. سبا بیا حیات کینی او په اجنډا او په نور مسایلو به خبرې کوي. زموږ تمه توقع ده چې صحیح ده چې بحثونه به په لومړۍ کې جدي وي او کله کله به ډېر جدیت ته رسېږي. اما زموږ توقع ده چې بحثونو باندې تر یو رغونکې فضا حاکمه وي.
بلې خوزن صاحب، عبدالله په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند موضوع مطرح کړی ده. څومره هرکلی سوی دی د نړۍ د نورو هیوادونو او په خپله د طالبانو په منځ کې د ځینو استازو؟
تاسو ولیدل چې پرون ټولې نړۍ د افغانستان د سولې پروسې نه او په ځانګړي ډول د دې مذاکراتو د بریا لپاره د یو اوربند له اعلان هرکلی او حمایت وکړي، او وی ویل کې چیرې په افغانستان کې اوربند اعلان شي دا به مرسته وکړي تر څو چې دا مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. اوس موږ توقع هم دا ده چې په لومړنیو بحثونو کې موږ په همدې اړه یو تفاهم ته سره ورسیږو، چې هغه تفاهم له یوې خوا د باور فضا رامنځته کړي، له بلې خوا کوم خنډونه چې دي د هغو د حل لپاره زمینه سازي وکړي. اوربند کې اعلان شي، له یوې خوا د افغانانو د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو او د دواړو طرفونو اعتماد به په دې پروسه زیات شي.
په افغانستان کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، څومره خوشبینی په کار ده دغو خبرو ته، په دې خاطر چې هغه غیر رسمي خبرې تقریبا اتلس میاشتې دوام وکړ دغو خبرو، یعنی دغه خبرې څه فکر کوئ چې څومره خوشبینی ورته په کار ده او څومره به وکولی سي هغه توقعات پر ځای کړي چې بیلابیل لوري ورڅخه لري؟
تر اوسه چې کوم بحثونه شوي دي او پرون چې په کوم وینا کې کوم مسایل انغښتي وو، خصوصا د ملیم صالح دالی شورا د مشر او بیا د طرف مقابل، دا هیله مندې ډېری چې موږ به سره دې چې جدي بحثونه ولرو او یو نتیجې ته سره رسیږو. او زموږ توقع هم دا ده، امیدواري شته، هغه برخورد چې په غیر رسمي ډول د دواړو طرفونو تر منځ کېږي، یو برخورد رغونکی دی او برخورد ښه برخورد دی، احترام متقابل شته. موږ امیدوار یو چې دا فضا پر مذاکرات و هم سوری وغړي او د دغه سیوی ښه فضا په درلودلو سره مذاکرات مخته ولاړ شي تر څو یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
ډېره مننه د ملي پخلاینې عالي شورا ویاند فریدون خوزون له تاسو مننه. کراتب نوري زما آواز اوري، نوري صاحب سره به بحث دوام ورکو. نوري صاحب، څه ویل کېږي چې نن به بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي؟
نن هغه مهم ټکی خو دوی هم وویل دا تخنیکي ټیم سره کار کوي، بیا به اجنډا موضوع ټاکي او سبا کېدای شي دواړه ایتونه مخامخ سره کړي. یو بل خبر چې زه غواړم تاسو ته وکړم، دا اوس د اقل منابع ما ته تاییدي چې هغه کم شپږ بندیان چې قطر ته راوړل شوي وو دوی دلته تر نظارت لاندې ساتل کېږي، او دا دواړه منابع داسې وایي چې دوی به د نومبر تر پایه
ډېر مننه. راتب نوري له تاسو مننه. دغه راز د مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. دا موضوع به په نورو خبرونو کې بیا هم تعقیبوو. د بین الافغاني مذاکرو پرانیستونکي غونډه پرون و، نن هم بحثونه دوام کوي. پرونی غونډې ته د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. عصمت سروند د اوربند پر موضوع د سیاسي مسایلو له شنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر اوربند موافقت څومره ممکنه ده.
د اوربند مسله چې دا یوازې افغانستان نه، نړۍ په هر ځای کې چې کوم ځای کې کورنۍ جګړې وي او چریکي مقابل لوري جګړه کړي، همدې حالت سره مخامخ شوي. د طالبانو لپاره دا انتخاب چې اوربندو کې اسانه نه ده، او دوی به په ټینګار دا وي چې تر هغې پورې جګړې ته ادامه ورکړي، حتی که کم تر کم حالت تم راځي خو جګړیز حالت باید په خپل حال پاتې شي، تر هغې پورې چې دوی باوري اوسېږي چې نور جګړې ته اړتیا نشته، دوی نور اړ ونه اوسېږي چې د مسلحانه مبارزې څخه په استفادې خپل موخو ته د رسېدو ته اړتیا ونه لري. چې طالبانو سره چې نن د مذاکرې په میز باندې خلک کینینو، یو دلیل دار دوی جګړې په میدان کې ځان په اثبات رسولی، په سیاسي اړخ نه دومره پیاوړي نه دي او نه هم سیاسي اړخ نه دوی کولای شول چې دې حد ته رسېدلي وای. دویمه خبره دا ده چې کچېری دوی اوربند ته ځي نو خطر د دې دی چې صفوف خطر ماتې سره مخامخ شي، د جګړه مارو هغه کم صفونه چې دي هغه ګډوډ شي، هغه نورې اصطلاحګانې چې موږ لرو لکه اورکم هغه باندې شاید د موافقه وسو د جګړې د غمقیاس یا کچې راټیټ شي.
خلیل صاد ګوري دا خبره هم کړې ده چې وای دی امریکا سره د طالبانو د موافقې په څلورو مهمو موضوعاتو کې یو هم د اوربند مسله وه. دا یو طالبانو دا ژمنه کړې وه چې اورکم به کوي یا به که اور کم نینو تر پخوا به تشدد کموي. لیکن دا اوس چې پرون خبرې پیل شوې دي، موږ خبرونو کې درلودل چې په بلخ کې دوی حمله کړي دي، په کندوز کې کړي دي، په کاپیسا کې کړي دي، په جوزجان کې کړي دي، او د بلخ چارواکي خو وایي چې تر پخوا یې تر یوې یوې نیمه هفتې مخکې له سلو تر یو سلو پنځوس فیصده جګړې زیاتې کړي دي. نو په دې وخت کې چې د خبرو وخت دی، نو حداقل جنگ خو باید زیات شوی نه وای که کم شوی نه و.
توقع همدا وه، لیکن دا څه مه هیروي، په دې باندې خلیلزاد هم ټینګار کړی او نور سیاستوالو هم په دې باندې بحث کړی چې په دواړه خواوو کې داسې عناصر شته چې هغوی په دې باور دي چې باید د سولې مذاکره ونشي، د بهیر د مذاکرې له لارې پای ته ونه رسېږي، بلکې د جګړې له لارې وروستۍ نتیجه ترلاسه شي. او دغه عناصر به بیا هم کوشش کوي چې د جګړې اور ګرمولو له لارې دا په اثبات ورسېږي، د سولې مذاکره نتیجه نه ورکوي او وخت یې ضایع کول نه دي پکار. نو یو دلیل خو دا دی. دویم، ښایي طالبان یو وار بیا پیغام لیږدوي چې که په مذاکره کې دوی سره د دوی هغه کم غوښتنې چې دي یا کم امتیازات چې دوی غواړي هغې کې دوی سره نرمښت ونه ښودل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا ټوله پروسه ګډوډه کړي او خپل نظامي تحرک له لارې حالات داسې حد ته ورسوي چې حکومت وننګوي، نړیواله ټولنه هم ورسره وننګوي. نو دا دوه تحلیل کېدای شي.
د سیاسي مسایلو شننکی مشتاق رحیم و.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د بین الافغانی مذاکرو موضوع په دې خبرونه کې بیا هم تعقیب و. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د خصوصي او عامه مشارکت تر عنوان لاندې په دوبۍ کې یو نړیواله سوداګریزه ناسته پیل شوه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل د یادې ناستې په پرانیستونکي وینا کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال بهرني پانګوال وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړي وویل چې د ناستې هدف دا دی چې افغانستان ته نړیوالې پانګونې راجلب شي.
په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فعلا او د سولې پراتلو سره د عامه او خصوصي ګډې پانګونې لپاره کوم فرصتونه موجود دي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د حرکت موسسې لخوا جوړه شوې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي او 250 سوداګرو ګډون کړی. نوموړي ویل په یاده ناسته کې د سوداګرۍ پر فرصتونو بحث کیږي. د خوست د جلغوزي سګني حاصلات په 25 سلنه زیاتوالی ولري. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حافظ الله شانوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جلغوزو د ځنګلونو ارزونه ښیي چې د جلغوزي سګني حاصلات به 3600 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. د شمیره تیر کال 15000 ټنه وه. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، نورستان او کاپیسا ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جلغوزو ډیر ځنګلونه لري. چارواکي وایي یوازې د خوست او پکتیا په ولایتونو کې څه باندې 3000 کسان په دې برخه کې خپل کاروبار او د جلغوزو په راټولولو بوخت دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 3.95 افغانۍ.
دولس بجې او 19 دقیقې سوې. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دغه ازمایښت تېر اونۍ وروسته له دې وځنډول سو چې د ازمایښت یو برخوال په یو ناروغۍ اخته سو. سلطان محمد سرور د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. سرور صاحب، د کورونا ضد واکسین جوړولو هڅې کومې مرحلې ته رسېدلې؟
په پیل کې سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرازینیکا د درمل جوړونکي کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برطانوي چارواکو د ازمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرازینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې د دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برطانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر کس لپاره یا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی.
بله سرور صاحب، تاسو د ازمایښت د ځنډولو مسلې ته اشاره وکړه، دا ځنډ چا راوستلې او په دې اړه تفصیل څه دی؟
بله، استرازینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاوه چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په هکله توضیحات ورنکړل چې په ازمیښ کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري.
بل سرور صاحب، نور واکسینونه هم شته چې کار ور باندې روان دی؟
د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبي افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کورونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیښت ترسره کیږي. د دغو واکسینونو ازمیښت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کورونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,600,000 کسانو ته رسیدلی.
ډېره مننه له سلطان محمد سرور څخه مو وردل چې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پوزرات وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبان لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او په نونسو ولایتونو کې تازه حملې کړي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله، په داسې حال کې چې سبا په قطر کې په رسمي ډول بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان حالات په جګړه کې هیڅ تاثیر نه دی اچولی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 19 ولایتونو کې حملې کړې دي. هغه د فواد وایي
هیچ کاهش د خشونت های طالبا به وجود نیامده، خشونت هایشان هنوز هم در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حال دفاعی فعال به شکل خیلی قوی از خود دفاع کردن و به حملات دشمن جواب دادن.
خو خاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسی وګړو او طالبانو ته د اوخت و ځانی تلفاتو په اړه زیات معلومات ورنکړل. د طالبانو ویاند به الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت تازه هلته پوستي جوړوي. بل خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوجان ولې د منجګې کلوسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولې د تګاب سوالۍ د امنیت قمندانۍ په ودانۍ حمله کړې چې مرګ ژوبله هم لري. د په داس حال کې د چتیر ورځ په قطر کې بین الافغاني خبرو د پیلېدو پرانیستو غونډه وه چې د افغانستان د ملي مصالحې رئیس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سربیره د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو استازو هم وینا وکړي. د عبدالله عبدالله په ګډون د زیاترو ویناوالو ګډون په ټینګار پر دې و چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې دی په اوربند باندې خبرې وسی. د بلخوا د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د بین الافغاني خبرو د پیر په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې د خبرو په زیان بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي ګومان کوي چې ډېر ژر د تاوتریخوالي شدت راکم سي او یا هم بشري اوربند وسي. تاکل سوي چې سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلې سالي صاحب دغه د وروستي معلوماتو
ډېر مننه له رحمت الله افغان څخه مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره جوخت وسلولو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون په خپله وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږۍ پر اساس باید په افغانستان کې اوربند اعلان سي. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د ځینو عامو افغانانو نظرونه
زمانوم جناغه د تخلص صالح د ننګرهار اوسیدونکو موږ د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ چې په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د تدریج زیات خوشبيني او خوخي وته چې ان شاء الله نور په افغانستان کې جګړه پای عمومي نور به موږ په صلح کې ژوند کوو ورولې به وي. زمونږ هیله او توقع دغه چې د دواړو اړخونو دواړو نور لپاره ډیر یو زرین چانس ته چې دغه وخت به هر وخت په لاس ناراضي او دا د ویلو لپاره موقعه ده چې دوار سره مخه مخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي لسته د ولی په څور انستي هر څه به تر برسیر شي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړې د پای تر رسیدو لپاره به دواړه لوري لاس پکار شي.
زه نقیب سهار احمد اسد آباد پرونی خبرې چې کوم منګوار د لیکم منګوار زولې د خپل لید نه دا خبره کوله شم چې دا خبره ډیره هله بخون کی دي. ډاکټر عبد الله صاحب او مولا برادر صاحب چې کوم خبره وړاندې کړې کوم تر هې وړاندې کړلې ډیره هله بخون کی وي. موږ امید لرو هله لرو چې سخت شرطونه یو بل ته وړاندې نکي.
محمد خان کټوازی ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور اول بین الافغاني مذاکرات بډیره خنه ته جوړ کی خو چې کومه خارجي مداخله نه وي او دوام تر هر څه د مخه باید په اوربند باندې خبري وي چې تر هر څه مخته اوربند ضرور د اوربند ونسي و ورځ بده یو خامړي سوي هغه خو به خوښيني بل ورځ بده بل خامړي سوي بل خو به خوښيني.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي ځکه مې د ملت غوښتنه ده ځکه د ولس غوښتنه ده کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه باید بریالۍ راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایدار صلح ولرو.
د ځینو افغانانو نظرونه مو واورېدل. اوس هم ناجیه صافی د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل ته په اشاره لیکلي دا روښانه ده چې خبرې به سخت یا پیچلې وي او ډیر وخت به ونیسي خو په وینا یې مهمه دا ده چې خبرې دوام وکړي او پرمختګونه پکې وشي. سرمقال لیکونکي سپارښتنه کړې چې په کار د دواړه اړخونه پیل ساده او هغو ټکو وکړي چې اختلاف پکې کم دی او په وینا یې د دې ترڅنګ د غوښتنو مطرح کول او منل باید یو اړخیز نه وي. په کار ده چې دواړه لوري ومني چې که یو څه لاسه کوي نو یو څه به له لاسه ورکوي او همدا د خبرو او جوړجاړي ځانګړنه ده. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک تمه لري تر څو وړاندې پر اوربند توافق وشي او حکومت هم له وړاندې دا غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دا ښکاره ده چې طالبان به په اسانۍ اوربند ونه مني ځکه چې جګړه طالبانو ته د فشار او نورو چارواکو لپاره مهمه ده خو که طالبان اوربند مني نو له حکومت څخه به هم غوښتنې ولري چې له هغې ډلې به دوی غواړي زرګونه نور بندیانې هم خوشې شي. دولتي ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لړۍ د ښه مدیریت او نړیوال د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي. وړاندې راغلي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید داسې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. لیکوال د سرمقالې په دوام له دې پروسې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې دلته څو خبرې مهمې دي چې باید ورته پام وشي. د سرمقال لیکونکي په باور لومړی دا چې د سولې خبرې باید ښه مدیریت شي او افغان حکومت خ او غوره ګټه ترې پورته کړي او دوهم څه چې ورسپانې پټې ټینګار کړی هغه دا دی چې طالبان باید د افغان ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د سولې لپاره د ښه نیت ښکاره کولو په موخه اوربند وکړي ځکه په وینا یې دا اوربند هم د افغان ولس غوښتنه ده او هم د نړیوالې ټولنې له دې پرته نه سوله کېږي او نه هم د سولې لپاره مذاکرات پرمخ تللی شي. او هشت صبح رسپانی د سولې پرانیست غونډې په تړاو لیکلی چې د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالې ټولنې بې ساره ملاتړ و چې ترسره شو. وړاندې راغلی چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو هیوادونو ویره دا ده چې اوسنی نظام له منځه ولاړ نه شي، نو ځکه په وینا یې چې د قطر په پرانیست غونډه کې د 13 هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو بیانیو کې د افغانستان د بشري حقونو لاسته راوړنو او جمهوریت نظام څخه ملاتړ اعلان کړ. د سرمقال لیکونکي په باور د دوحې پرانیست غونډې افغانانو ته هیلې راټوکولې او تمه لري چې دا ناستې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي.
نور بس د اونیزه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ.